د ازادي رادیو درنو دوستانو د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو ورستي دوه خبري مجلې دي. لومړی ز فرشته جلالزی د خپل همکارانو سید قادر جلالوف او اجملان د نور ټول سره په ګډه وړاندې کوم. په دغه نیم ساعت کې به د افغانستان او سیم پر حالات ورستي معلومات درته وړاندې کړو. و به ورچ د افغانستان ولسي جرګې نن د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د افغانستان د ملي امنیت د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا او د سولی د علی شورا د دارالانشا محشر محمد معصوم ستانکزی د عمومي غونډې ته د سولی پر پروسه باندې د خبر لپاره ورغوښتي و. خو دا خبرې بیا وروسته سری شوې او مطبوعاتو ته ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. خو ازادي راډیو د دې مسلې په اړه د افغانستان د سولی د علی شورا د ویان سره ځانګړې مرکه کړې ده. نور پوښتنه به تر خبرونو وروسته درته وایم. اول اجملان د دې سات مهم خبر نه وړاندې کوي.
ولسی جرګې نن د تړلو دروازو تر شا د یو شمېر افغان چارواکو سره د سولې په خبرو اترو غونډه لرله. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د څرګندونو په اړه چې ویلي دي سولې په زاریو نه راځي. د افغانستان د سولې علي شوراوي له هرې ممکنې لارې به ښکېلې قواوې سولې ته وهڅوي. او په پاکستان کې چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې په موټر سایکل پورې له تړلې رکشې سره د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي. د افغانستان ولسی جرګې نن د تړلو دروازو تر شا د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملي امنیت له سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا او د سولې د علي شورا د دارالانشا له مشر معصوم ستانکزی سره د سولې د بهیر په اړه غونډه وکړه. غونډه د سولې د علي شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانکزی په وړاندیز سری شوه چې ویلې د موضوع د حساسیت له امله د مطبوعاتو په مخ کې خبرې نشي کولای. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو د څرنګوالي په خبرګون کې له امریکا سره پر امنیتي تړون خبرې ځنډولې. جمهور ریاست ویلي تر هغه پر امنیتي تړون له امریکا سره مذاکرات نه کیږي تر څو چې په قطر کې طالبانو له افغان دولت سره خبرې اترې نه وي پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د څرګندونو په اړه چې ویلي دي سولې په زاریو نه راځي. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي هر ممکن لارې بخکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. د سولې د علي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې د مذاکراتو مسله د زاریو نه بلکې د یو اسلامي غوښتنه ده. هغه وویل چې د سولې علي شورا نه غواړي چې د سولې پروسه ناکامه شي.
د سولې عالی شورا د مجمع عمومي نظر داسې دی چې دا یو فرصت دی او باید د دې نه موږ یو سالمه ګټه واخلو. نه غواړو چې دا سلسله دې ناکام شي.
تر دې ورځ مخکې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا ویلي و چې سولې په زاریو نشټینګ دی او دولت باید د قدرت له موضوع وسلوال طالبان سولې ته اړ کړي. د دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې له هندي لوري داسې کوم رسمي ځواب نه دی موندلی چې دا هیواد افغانستان ته درنې وسلې ورکوي. او که څنګه وړاندې تر دې یو شمېر رسنیو د هند بهرنیو چارو د وزیر په حواله ویلي و چې هند حاضر نه دی اوسمهال افغانستان ته درنه وسله ورکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادۍ راډیو ته وویل
د هند له خوانه کوم رسمي ځواب په دې حق باندې دلته نشته دی زموږ سره په لاس کې. دا مسله په شورای امنیت پورې ډیره مربوطه ده. هر فیصله چې شورای امنیت وکړي هغه د دفاع وزارت لپاره د منلو وړ ده.
جمهور رئیس حامد کرزی شاو خوای ونی ممیش مخکې هند په خپل سفر کې له دې هیواد څخه د افغان ځواکونو لپاره د درنو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ کې په موټر سایکل پورې له تړلې رکشې سره د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي دي. دغه چټک اورګاډی له کراچۍ څخه لاهور ورته روان و. په شیخوپوره سیمه کې وایي شاید خلیل خبریالانو ته وویل چې رکشه هڅه کوله پر پټلۍ د اوختي سړک پر ځای په پټلۍ واوړي. کسانو لپاره جوړه شوې ده خو سپاره پکې شپاړس کسانو. کله چې رکشه چلوونکي هڅه کوله له پټلۍ واوړي نو د پټلۍ په کرښو کې بنده پاتې شوه. هلته یوه نښه ده چې وایي تاسو له دې پټلۍ څخه پر خپل ځان د خطر د منلو په صورت کې اوښتلی شئ. موټر چلوونکي باید له سپرلۍ پرته رکشه تېره کړې وای او سپرلۍ وروسته کېنولې وای. ژغورونکو تایید کړې ده چې د پیښې پر مهال په دې وړه رکشه کې شپاړس کسان سپاره و. لږ تر لږه دوه ماشومان هم هغه کسانو کې شامل دي چې په پیښه کې وژل شوي دي. نایجیریایي پولیس وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې پر یو لیلیه ښوونځي د وسلوالو کسانو په برید کې لږ تر لږه اته ویشت کسان وژل شوي. پیښه د شنبې په ورځ سهار وختي د یوبي ایالت کې پر یو حکومتي منځني ښوونځي د برید په ترڅ کې رامنځته شوې ده. په ښوونځي کې ژوندي پاتې شوي کسان روغتون ته رسول شوي چیرې چې د سوځېدو او مردکیو د ټپونو له کبله درملنه کېږي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې سیمې ته استولي. تر اوسه هېڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی خو مخکې تر دې ورته بریدونه په سیمه کې د اسلامي بنسټپالو لخوا شوي دي. له واک څخه د مصر د ولسمشر محمد مرسي لري کېدو وروسته د شخړو په ترڅ کې ډیر شتنه وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي. د مصر دولتي تلویزیون خبر خپور کړ چې په قاهره کې د محمد مرسي د ملاتړ او مخالفو ترمنځ ځخو ډب پر مهال ولستن وژل شوی. وروسته بیا چارواکو څرګنده کړه چې په اسکندریه کې هم مرګ ژوبله رامنځته شوی او د دواړو خواوو ترمنځ د شخړو پر مهال دولستنه وژل شوی. دغه شخړې هغه وخت پیل شوې چې د مرسي په لسګونو زرو ملاتړو پرون د دې لپاره مظاهرې وکړې چې محمد مرسي دې بیرته ولسمشر شي. د یمن په پایتخت صنعا کې وی بوم چاودنې درې تنه پولیس سرتیري وژلي او څلور میټه پی کړی. دا یمن امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ ویل دا بم چې په یو پلاستیکي خلطې کې ځای پر ځای شوی و د پولیسو د تالاشۍ وی پوستې ته نږدې چاودیدلې. دوی وایي په هغه کسانو پسې لټون پیل کړی چې د دې برید تر شا لاس لري. دا وژونکي حمله د یمن په پایتخت صنعا کې د څو نوې نسبي آرامۍ وروسته رامنځته کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د یوې اعلامیې د خپرېدو پر سر موافقې ته ونه رسېده. تمه ده چې د داسې اعلامې پر خپرېدو موافقه شوې وای چې په هغې کې د سوریې له حکومت غوښتل شوي چې نړیوالې ټولنې ته لاره پرانیزي څو د حمس له معاصره شوي ښار دننه له ملکیانو سره اړیکې ونیسي. خو د روسیې د مخالفت له کبله د امنیت شورا ونه توانېده چې دا اعلامیه تصویب او خپره کړي. دا خبرونه
شپږ بجې او شپږ دقیقې د تاسو د ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې باور چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي نغواړي د سولې لپاره روان کوښښونه ناکام سي.
د سولې عالي شورا تیار ده چې د یو دقیقې ایجنډا مذاکراتو ته ادامه ورکړي چې دا په قطر کې او په بل ځای کې مګر معارض وکړي.
د سولې عالي شورا لویان سره د امریکا وروسته په خبرونه کې لیکل ورو ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو اربیا په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی خو وايي چې د افغانستان د حکومت له خوا وروستي خبري د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولای شي. په هلمند کې چارواکي وایي چې د شزینه پولیسو د وی مشري اسلام بیبي د قاتلینو د نیولو لپاره د دوی چړنی روان دي.
دا د افتخار ځای ده چې ګرد خلک زموږ ته خوشاله وي. شکر چې زنانه پولیس ته شزې بازمنه کې سره ورخته سي زما خوشاله.
د هلمند پولیسو د شزینه پولیسو د مشري نگار سره د ازادي رادیو ځانګړي خبري اوریدلای سي. په دې خبرونه کې به هڅه کوو چې سیمایزو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه ولرو. خو د افغانستان وروستیو پرمختګونو به خبرونه پیل کړو او د افغانستان ولسی جرګې ته به ورسو چې نن د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ملي امنیت سلاکار رنګین د اطفال سپنتاو د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم سنګزی خپل عمومي غونډې ته وربللی و ترڅو د سولې د پروسې په اړه معلومات ورڅخه واخلي. خو د خبرونو په ترڅ کې مو واورېدل چې وروسته شغلي سنګزی وړاندیز وکړ جرګې ته چې دا خبرې باید پټې د ترلو دروازو شاته وشي. نو غونډه د بندو دروازو شاته شوی و او د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیندی په ارتباط معلومات راغونډ کړي رپورټ وړاندې کوي.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وویل د سولې پروسه حساسه مسأله ده او دا نه غواړي چې په اړه یې ځینې خبرې د رسنیو په مخ کې وکړي.
د سولې د پروسې په اړه هم موږ دوه ډوله خبرې لرو. یو برخه داسې ده چې که تاسو غواړئ په تفصیل پرې خبرې وکړو نو باید غونډه سره واوسي، او که غواړئ چې یوازې پر هغو خبرو باندې بحث وکړو چې تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي دي نو هغه خبرې مو ټولې اورېدلې دي. د سولې پروسه داسې حساسیتونه لري، هره خبره چې کېږي پر ټولې ټولنې هم تاثیر سته او پر مخالفینو هم.
کله چې غونډه سری او مطبوعات له صحنې ووتل ورسره جخت یو شمیر وکیلانو هم غونډه پریښوده او ویل چې د سولې خبرې باید له ملت څخه پټې نه وي. د روان کال د جوزا د میاشتې په 28مه نیټه په قطر کې طالبانو ته رسمن دفتر پرانستل شو خو تر اوسه پورې د سولې عالي شورا دغه هیواد ته پلاوی نه دی لیږلې. چارواکو ویلي کله چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي بیا به د دوی پلاوی له یوې قوي اجنډا سره دوهې ته ورشي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې له تړلو دروازو شاته د غونډې له پای ته رسیدو وروسته اکثر وکیلانو ویل چې د چارواکو سرګندونې ورته د قناعت وړ نه وي او حکومت سولې ته کومه خاصه اجنډا نه لري. د ولسی جرګې یوې غړي نقیب الله فائق د ښاغلي ستانګزي په حواله وویل چې حکومت د طالبانو د دفتر له مشر طایب آغا سره پټ تماسونه نیولي دي.
رئیس دارالانشاء شورای عالی صلح چیز برای گفتن نداشت. چیزی را که وو اصرار داشت این بود که جانب
د صلح د عالی شورا د دارالانشاء رئیس د ویلو لپاره څه نه درلودل. هغه څه چې هغه پر ټینګار درلود دا و چې حکومت له ځینو طالبانو سره په پټه په تماس کې دی. هغه په دې برخه کې د طیب غانم واخیست، خو ښاغلی سپنتا په ډیر جرأت سره وکیلانو ته وویل چې په افغانستان کې د صلح د بهیر په نوم اصلا څه نسته.
ډاکټر فائق خبریالانو ته د ډاکټر سپانتا د خبرو په هکله وویل چې د هغه په باور په افغانستان کې اصلا د سولې کومه پروسه نشته. نوموړي د هغه په حواله دا هم وویل چې د سولې پروسه که روانه وي د پروسې په بڼه به نه وي، بلکې د شخصي، قومي او ژبني اړیکو له مخې به له مخالفینو سره پر مخ وړل کیږي. د جمعې په ورځ ښاغلی سپانتا په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې سوله په زاریو نه راځي او دولت باید د قدرت له موضع وسلوال طالبان سولې ته اړ کړي. له کله نه چې په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانستل شوی، افغان حکومت ورته د شک په سترګه کتلی دي. په دې وروستیو کې جمهور رئیس حامد کرزی پریکړه کړې تر هغې به له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر درېدلې خبرې پیل نه کړي چې په قطر کې طالبان له دولت سره خبرو ته حاضر نشي.
د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو د اتصالاتو د اتصالاتو له شمېرې له لارې ځینې پیغامونه په دې ارتباط راستولي دي چې آیا د سولې خبرې د تړلو دروازو شاته وشي که ولس ته په زغرده دا خبرې وویل شي. سمې الله د میدان وردګ د سید آباد اوسېدونکی دی. دی لیکي د تړلو دروازو تر شا د سولې په اړه خبرې کول او د ولس څخه دا خبرې پټول ډېر ناوړه کار دی. سمې الله سیرت له هلمند لیکي داسې سوله هیڅکله نه غواړو چې د افغانستان د تجزیې په معنا وي او د پاکستان یو لاسپوڅی حکومت جوړ سي. او محب الله د کونړ څخه لیکي د سولې خبرې باید د ولس څخه پټې پاتې نه سي. د افغانستان د چارو یو شمېر کتونکو په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو په ارتباط په کابل کې یو واحد دریځ نشته او نو دا ګرانه ده چې د سولې لپاره دغه هلې ځلې مثبته نتیجه ورکړي، ځکه دوی په دې باور دي چې د سولې د خبرو لپاره باید د اعتماد فضا رامنځته شي او د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره په کابل کې باید یو واحد دریځ موجود وي. جمهور رئیس حامد کرزی په وروستیو کې وویل چې دوی ځانګړي اصول وړاندې کړي دي او په هغوی کې یو دا ده چې د سولې مذاکرې باید ژر تر ژره کابل ته راولېږدول سي. او ښاغلی کرزی دا هم وویل چې د سولې د مذاکرو پیل باید په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسیدو په معنا وي. دغو ټولو مسایلو او د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د چارو سلاکار رنګین داد فرس پنتا ورستیو خبرو ته په اشاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبري غونډه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان چودري عزیز احمد ویلي چې د افغانستان د حکومت ورستۍ څرګندونې شایي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق په دې ارتباط لا پېښور رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په اونیزي خبري غونډه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د دې پروسې د کامیابیدو لپاره یې د ستاینې وړ ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه چې د افغان دولت وروستۍ څرګندونې ښایي د دې هیواد د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان چودري عزیز احمد ویلي چې افغان دولت باید د سولې د پروسې د پرمختګ په لړ کې د پاکستان له همکاریو سترګې پټې نه کړي. څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي پوځ لوی درستیز شیر محمد کرمي د افغانستان د مشرانو جرګې ته د وینا پر مهال پر پاکستان تور لګولی چې طالبان د هیواد په کنټرول کې دي او که چیرې دا هیواد وغواړي په افغانستان کې به ډېر ژر سوله راشي. تر دې مخکې د رویټر خبري اجانس خبریال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان ارشاد احمدی له قوله ویلي وو چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داودزی غوښتي چې د هیواد څو ولایتونه طالبان ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا دعوت کړې او ویلي دي چې دا هیواد د ملي امنیت سلاکار له افغان سفیر سره یوازې یوه تشریفاتي غونډه درلوده. د پاکستان دولت د افغانستان د سولې په پروسه کې ځان مهم ګڼي او وایي چې د افغان دولت دا ډول څرګندونې نشي کولای چې د دایمي سولې لپاره لاره هواره کړي. افغان دولت باید په دې لړ کې د پاکستان د مرستې درناوی وکړي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو پوهنځي مشر عدنان رسول له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل تور لګولو ډډه وکړي. دا هغه په وینا که چیرې افغان دولت له پاکستان څخه کوم شکایت لري نو ښایي چې د خپل سفارت لوري د پاکستان له دولت سره شریک کړي. نوموړي زیاته کړه
خبره چې افغانستان طرف نه شوی دی دا پکار نه دی چې داسې برسرعام وشي. هغه وجه دا دی چې پیس پروسیس روان دی او دا خبرې خو سفارتی سطح باندې بیک گراؤنڈ کې بیک چینل باندې پکار دی چې وشي، ځکه چې بیا هغه کې چې کوم اختلافات دي کوم گلے دي شکوې دي هغه آسانۍ سره طے کېدی شي. چې کله دا پبلک شي او اخبارونو کې دا خبرې راشي په پریس کانفرنسونو، نو زه اتفاق کوم پاکستان د پریکاندیا سره چې هغه ډېر نقصان رسوي او امن
په داسې حال کې چې یو شمېر طالب مشران په پاکستان کې دي او یا هم د دې هېواد په محبسونو کې بندیان دي، د امریکا متحده ایالات او افغان دولت په دې باوري دی چې پاکستان کولی شي طالبان خبرو اترو ته چمتو کړي او یا هم په افغانستان کې د سولې په راوستو کې کلیدي رول لوبوي. د پاکستان نوي ټاکل شوي صدر اعظم نواز شریف د یکشنبې په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په اسلام آباد کې تر لیدنې وروسته وویل چې هېواد یې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې دوه مخې سیاست لري او هدف یې په افغانستان کې د یو لاسپوسي او پاکستان پلوي دولت رامنځته کول دي.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې دوی نه غواړي چې د سولې لپاره پیل سوي کوښښونه ناکام سي. دغه شورا مسولین داسې وخت خبرې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یو ډول خبرې کړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونی هم تاسې په رپورټ کې واورېدې. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د افغانستان د سولې عالی شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې تر غونډې وروسته د افغانستان د ملي امنیت د چارو سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا، د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره د تړل دروازو شاته پر کومو مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی شهزاده شاهد وایي
قطر د دفتر پر رابطه باندې مذاکرات کوم اصول د پار روان دي، دا څنګه موثر او ګټور کېدلی شي؟ دغه درې میاشتو دپاره کوم د اصول د شورا برنامه ده او کاري پلان دی، په هغې باندې خبره وشوله چې په دې درې میاشتو کې به د اصول عالي شورا کوم هغه کارونه دي چې هغه په نظر کې نیسي، په دې باندې خبرې کېدلې.
مولوي صاحب محترم، کېدلی شي د قطر په اړه چې لا هم خبرې په ځان په حالت کې، یعنې دا خبرې لا هم رسمي شروع شوي نه دي او د پلاوی موضوع هم پاته د پرځای باندې، آیا په دې اړه باندې هم څه وویل سول نوي څه؟
د سولې عالي شورا د مجمع عمومي نظر داسې دی چې دا یو فرصت دی او باید د دې نه موږ یو سالمه ګټه واخلو او ډېر په دقت سره مخکې لاړ شو. نه غواړو چې دا سلسله دې ناکام شي، بلکې کم شرایط چې د مذاکراتو دپاره وو یا د دې دفتر دپاره وو په هغې باندې یو څه ټینګار کوي. یو مهمه خبره په کې دا ده چې مخالفین یا طالبان په مجموع کې خبر دای چې لکه څنګه چې توافق شوی دی قبلي، دوی به د افغانستان د دولت سره د عالي شورا سره مذاکرات اعلان کوي او مذاکرات به بین الافغاني په افغانستان کې صلح ال منځ راتلی شي، د افغانانو ترمنځ خبرې وشي.
مولوي صاحب، بالاخره یعنی قطر ته که زه خپله پوښتنه داسې تکرار کړم چې قطر ته د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا د پلاوي د تګ په اړه باندې هم آیا پریکړه شوې ده، یا به هم په راتلونکو څو ورځو کې دا پریکړه وسی، یا په دې اړه باندې هم کومې پریکړه ته شورا ورسېدل او که څنګه؟
د سولې عالي شورا تیار ده چې د یو دقیقې ایجنډا مذاکراتو ته ادامه ورکړي، که دا په قطر کې او که په بل ځای کې. مګر ما عرض وکړ چې د دې مذاکراتو لپاره قبلي شرایط، هغه شرایط چې د دې مذاکراتو لپاره شوي وو، د سولې عالي شورا په هغه باندې ټینګار کوي.
فلن ډول باندې تو اس چې دغه شرایط تاسو ورته اشاره وکړل چې دغه شرایط ومنل سي یا منزور سي، نو د افغانستان اصول علي شورا پلاوي بځي، آیا دغه شرایط افغانستان د حکومت په خوا کې بند پات دي او که هم په مقابل لور کې د طالبان په خوا کې دغه شرایط تر اوسه نه دي منل سي؟
اصل د طالبانو طرف دا اعلان نه وکړي، په اشاراتو کې په کنایاتو کې دا خبري کړي دي. واضح اعلان وکړي چې مونږه دې ته تیار یو چې افغانستان د دولت او اصول علي شورا سره مونږه خبري کوو، د مذاکراتو دروازه خلاصيږي، سول عالی شورا به په ډیره خوښۍ سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد چې نن د ولسی جرګې د غونډې څخه جلا د پټو دروازو شاته د افغان چارواکو د سولې عالي شورا د غړو او د ولسی جرګې د یو شمېر غړو د غونډې په اړه خبرې کولې. د ازادي راډیو یو اوریدونکی عبدالله فرهنګ چې وایي د سیاسي چارو محصل دی، له غزنی څخه د اتصالاتو د اتصالاتو شمېرې له لارې په یو پیغام کې لیکي که داسې غونډې د افغانستان د ملي منافعو پر اساس وي نو ملت ستونزه نه ورسره داسې غونډو سره ستونزه نه لري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکو قضاوت پخپل وکړی.
اوس په ورسو په افغانستان کې ورستیو امنیتی پیښوته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه په د پولیسو پر یو پوسټ باندې د البته د نورستان د سرحدي پولیسو د مسولینو په حواله وایي چې د کندیش په جنی سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتي ځواکونو باندې درنې حمله شوې دي. روح الله انوري د ټولو پرمختګونو جزئیات وړاندې کوي.
د نورستان په ختیځ کې د ووم سرحدي کنډک قومندان شمس الرحمن په تلیفون آزاد راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو چې شمیر یې 300 تنه وو په ناڅاپي ډول د گوردیش په غرونو کې په پراتو امنیتي پوسټو برید کړي چې له عملی سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله اوخته ده. هغوی وسلوالو برید کوونکو ته هم ځانی تلفات اوختي چې د څلورو تنو جسدونه یې دوی ته په لاس ورغلي او قومي مشرانو ته یې د دې دپاره سپارلي چې خپلو کورنیو ته ورسوي. شمس الرحمن وای په 800 برید کوونکو کې یو نیم سل پاکستانیانو چې کمپیوټري هوانونه یې استعمالول هغوی په لومړی برید کې وسلوالو طالبانو له دوی 15 امنیتی پوسټې نیولې وې چې له 2 ساعته جګړې وروسته بیرته افغان ځواکونو ترلاسه کړي. طالب وین زبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته دا وکړې و چې په جګړه کې شپږ پوستی نیولي غنو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې او درې ملګري وژل شوې دي. کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوګده او غرنۍ پوله لري چې ډېری وختونه د نورستان چارواکي شکایت کوي چې د دوی وسلوال مخالفین له پولي هخوا روزل کیږي او بریدونو لپاره یاد ولسوالیو ته رالیږل کیږي.
د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ څخه دا رپورټ وړاندې کړ.
خبری مجله اوري.
او سپورت سو هلمند ته. په هلمند کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د ښځینه پولیسو د یوې مشري اسلام بیبي د قاتلینو د نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. اسلام بیبي دوهم څارنمنه وه او څه موده وړاندې د ښځینه پولیسو مشره ټاکل شوې وه. پر دې د پنجشنبه په ورځ وسلوالو حمله وکړه او په داسې حال کې چې خپل دفتر ته روانه وه ووژل سو. د ازادي راډیو خبريال په الیاس تای په هلمند کې د شذینه پولیسو د لوی مشري نگار سره خبري کړې دي او په دې ارتباط رپورت لري.
په هلمند کې د وژل سوی پولیسي اسلام بیبي مشره نگار وای دیږي وژل کې د لوی زایره او له معلومه نه دي چې اسلام بیبي به چاترور کړی وي. خو په دې اړه د پلټونو د دوام خبر ورکوي نگار چې په هلمند کې د ټولو شجنه پولیسو مشره د اسلام بیبي په وژل کې دوه نه دی بیرېدلې وای.
د خو افغانستان نو د دیش کار دغه جنگونه دي نو د خو پیشي ری مرده مرګ نه بیرېش.
اسلام بیبي په کور کې خاوند او څلور اولادونه لري چې ولوري واده سوی هم ده. نو موړې د پنځشنبه په ورځ د لشکرګاه شهر په ساپیانو سیمه کې د خپل کور د دفتر په لور روانه و چې د زوم سره یو ځای د نامعلومو کسانو لوري لومړی په ډزو ټپي خو وروسته یې پرختون کې سا ورکړه. د پولیسو د بیلابیلو کنډکونو سربازان او افسران وای د اسلام بیبي سره د غزمی او کورونو تلاشي پر مهال ډیر وساو ځکه خلکو اجازه ورکول چې کور تلاشي کړي او مجرم هم په اسانۍ سره و پیژني.
لومړی ستر منزل مې په وساو معنا هر دغه ته چوو معنا وظیفه خپل وظیفه ته معنا مده مجوسرات معنا په شتوګه ترځي چې زنان نه خو مشغول پر سر خو نست راځي نس کوي.
اسلام بیبي لومړنۍ زده کړې درلودې لږ لوستل او لږ لیکل هم کولای سول. دا په لومړنۍ پولیسو شوز کې راځي چې په دې ولایت کې یوازې ولس کال وړاندې د پولیسو په هیڅ دند پیل کړه. ویل کېږي د کندوز ولایت اصلي اوسیدونکي ده شاوخوا 15 کاله عمر یې درلود او ډېری موده په هلمند کې تیره کړې ده. په هلمند کې ټول ټال 22 تنه شجنه پولیس دندې لري. د هلمند د شجنه پولیسو مشر نگار وایي په دې ورستیو کې د شوزو د اوطلب حضور ډیر سوی دی او غواړي په پولیسو کې دندې واخلي.
چې شجنه عسکرو سره پولیس سره خو پولیس خورا نسی کولای، باید چې شجنه وي، باید چې شجنه ونه بیریږي. دا د افتخار ځای دی چې ګرده خلک زموږ څخه خوشحاله وي. شکر چې زنانه پولیس ته ښځې بعضې لکه سره ورختا سي، زه مخ ورته لس کوم، زه یې مه ورختا کېږم، موږ زنانه پولیس یو، کار ورته خلاص کوم، خو نمونه وګورم، ځانونه وروښیم، وګورې تیس په موږ کې وګورئ، موږ خو بس هېڅ غلایو شی نه کړی، پاره ډېر موږ ته خوشحاله ځینې را وځو. ګرده خلکو ته مې پیغام دی چې راسه زنانه پولیس کې وایي، هېڅ مشکل نه لرو، دا خو نو انسان دی، دا خو راځي نو.
دا په هلمند کې لومړنی پولیس و چې د نامعلومو کسانو له لورې ترور سوه، خو ویل کېږي په ناوې نادالۍ ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو کې یو شمېر ښځې په پولیسو کې دندې لري. ډېر هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اسلام بیبي د کورنۍ د غړو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی خبر کول ته حاضر نه سول.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د ازادي رادیو د پیدا کولو تر ټولو اسانه لار شې انټرنیټ وک انټرنیټ لري، نو د ازادي رادیو په پانه واخلي www.azadiradio.com. د ازادي رادیو تاسو په انټرنیټ کې په فیسبوک او په ټویټر هم پیدا کولای شئ، او تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټول خبرونه د ازادي رادیو د ویب پانه لري د پروګرامونو د محلويش په ځای کې لسره واوري. د روغتیا نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې سږ کال د ماشومانو د فالج مریضي د ناروغي پیښې کمې شوې دي. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې ماشومان د فلج یا ګزړن لامل ځوریږي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي چې نامني اوس هم په دغه هیواد کې د ګزړن پر ضد د واکسین د کمپاینونو لپاره خنډ دی. د ازادي راډیو خبریاله مرزي احمدزي رپورت لري.
WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو درې پیښې لیدل شوې چې دا رقم د تیر کال په پرتله په دغو پیښو کې د پام وړ کموالی ښیي. د دې سازمان مسؤلین وایي چې تیر کال په افغانستان کې د ګزړن ناروغۍ ټولې 22 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان په مرکزي حوزې کې د WHO سازمان یو مسؤل ډاکټر عبدالرحمن غفوري له خبريالانو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
ما ارزو کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې سکل درې واقعي راپور ورکړ شوی، کنه دا په فیصدي کې ډیر کم فیصد راځي. نو زه دومره ویلی شم چې نظر نور کلو څخه په دې تعداد کې ډیر سخت کم و ډیر کم والی راغلي دي. فرضاً موږ په روس کال په 2012 کال کې 22 واقعې درلوده، اما سکل درې تر جولای پورې موږ درې واقعې لرو. او مثلا په روس کال جنوبي او ځینې سکه دي، جنوب او ځینې هلمند او قندهار سکه دي، د شلو واقعې زیات درلوده.
WHO اداره وایي چې تیر کال د ګزړن ناروغۍ پیښې په ناامنه جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې، خو د سږ کال درې پیښې په ختیځو ولایتونو لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې لیدل شوې. ښاغلی غفوري په هیواد کې ناامني د ګزړن د پیښو د نه له منځه وړلو لپاره یو لوی خنډ بولي. نوموړي دغه څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې په کابل کې د ګزړن ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین لپاره جوړه شوې وه. د WHO او د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق د معلوماتو له مخې د 1988 میلادي کال راهیسې 125 د نړۍ هیوادونو د پولیو ناروغۍ له منځه وړي، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغۍ په کې لیدل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمې ولاله میدان وردګ لیکي د تړل دروازو شته په افغانستان کې د سولې خبرې د دولت او ولس ترمنځ واټن رامنځته کوي. سمې ولاله سیرت له هلمند لیکي دا سولې نه غواړو چې د افغانستان د تجزیه په معنا وي او د پاکستان لاس پوڅه حکومت رامنځته کړي. ولی خان له جلال آباد لیکي د سولې خبرې کده پټو دروازو شته وي کده ښکارا
هیڅ غټنه لري. او عبد الله فرهنګ د سیاسي چارو محصل له غزنی لیکي داسې خبري چې د ملي منافع او پر اساس وي له هغوی سره ولس کوم ستونزه نه لري. دا ازادي راډیو درنو دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو دوه ورستي خبري مجلې دي. یوې د پایته ورسیده. زه فرشته جلال زی اجازه غواړم. خدای مو مل سبل خبرونه مو احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر.